تشکر از پیام هایتان. یک و نیم پس از شش با وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اواخر ماه روان میلادی به اسلام آباد خواهد رفت. این را یک مقام ارشد در کابل که خواست نامش افشا نشود دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، خواهان صلح و رفاه برای مردم افغانستان در ماه مبارک رمضان شده است. زلمه خلیلزاد دیروز در تویترش نوشت: امیدوار است مردم افغانستان در این ماه فکر کنند، ببخشند و تعهداتشان را به ختم خشونت و برقراری صلح تجدید نمایند. یک قماندان اردوی ملی در بغلان میگوید در عملیات شب گذشته کماندوها در ساحه دند غوری 13 طالب کشته شده است. جنگجویان افراطی بر دو کاروان نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شمال غرب پاکستان حمله کردند. به گفته مقام ها در نتیجه این حملات 4 سرباز کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. منشی عمومی ناتو از نتایج احتمالی خریدن سیستم دفاع هوایی روسی توسط ترکیه ابراز نگرانی کرده است. یانس استولتنبرگ این نگرانی خود را در کنفرانس خبری مشترک دیروز خود با وزیر خارجه ترکیه در انقره ابراز داشت. و رهبر کاتولیکان جهان وارد مقدونیه شمالی شده است. سفر امروز پاپ فرانسیس اولین دیدار او از این کشور کوچک بالکان است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشده است. با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا آزادی رادیو نه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره غلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت هغه ارګان چې د وسلوالو په وړاندې د جګړې ډګر تود ساتلی، خو بیا هم ډیری وخت د ګڼو انتقادونو سره مخ وي. ناسم مدیریت، سیاسي ګمارنه پر وخت نه تجهیزول، فساد پر ضوابطو د روابطو حاکمیت، اند تیلوغلا او داسې نور هغه موارد دي چې دفاع وزارت ورباندې تورن کیږي. این انتقادها و موارد فساد باعث شد حتی نهادهای ناظر و جهانی بر موجودیت فساد حتی در یونیفرم نیروهای دفاعی افغان نیز تاکید کنند. پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است هرچند یونیفرم پلنگی برنگ جنگلزارها برای نیروهای دفاعی افغان حدود 28 میلیون دلار هزینه داشته است، اما این یونیفرم تنها برای 2% خاک افغانستان مناسب است. د نن ورځ خبرونه دغه موضوع او د افغانستان دفاع وزارت کې د فساد مواردو ته ځانګړې شوې ده. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دیونې په خبرونه کې د دفاع وزارت مرستیال وایند خغلی محمد زبیر عارف او د ولسی جرګې د 14مې دورې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی لمک سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. خغلی عارف نه پیل کو، هغه په دې اړه باندې چې نو د نوي کال په پیلېدو سره تاسو په دې اړه باندې یا د فساد سره د مبارزې په برخه کې کلنی پلان جوړ کړی دی کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې سلام تاسو ته او جناب محترم وکیل صاحب او ټول اوریدونکو ته یو ودان لري مننه. زموږ پلان فکر کوم چې موږ ټول نړیوالو ته وړاندې کړ چې هغه د تیرونی کې د دولت د رسنیو د مرکز لوري نشر ته ورسېده. نو په هغه کې ټول موارد موږ په ګوته کړو چې هغه که د فساد پر وړاندې و که هغه زموږ لاسته راوړنې وي او چې څومره زموږ کړنې وي د تیر کال په هکړه هغه موږ ټولو هیوادوالو ته ورسره خوا کې ټولو نړیوالو ته وړاندې کړ.
زما هدف د فساد سره د مبارزې پلان کلنی پلان دی. پخوا د فساد سره د مبارزې په برخه کې استراتیژي جوړوه. کله چې د فساد سره د مبارزې هغه ځانګړې اداره لغوه شوه نو هر ادارې ته دا مکلف په دې وګرځېدل چې دوی باید د فساد سره په ځانګړې توګه د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید کلنی پلان جوړ کړي. نو د تیر کال موضوعات خو ویل چې د نوي کال دپاره یعنی اوس کال چې روان دی د دې روان کال دپاره تاسو داسې پلان جوړ کړی دی؟
زمونږ تل دا موضوع روانه وي د فساد پر وړاندې مبارزه دا نه ده چې د پاره مونږ بلکې دا له پیل نه تر دې دمه پورې مونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې د حقوقو ریاست په دې چوکاټ کې کار کوي د مفتشت چوکاټ دی همداسې د تفتیش دا غټ ریاستونه دي چې په دې کې په لوړ تعداد کسان کار کوي تر څو چې په بعضې برخو کې کوم شواهد مونږ ته ترلاسه شي یا بعضې اوراق مونږ ته مشکوک وي په هغه باندې مونږ بررسي کوو چې دا زموږ د دفاع د وزارت د اساسي کړنو ځینې دی.
د پلان د جوړولو یو له اساسي مواردو یا هم هغه معیارونو چې ورته ټاکلې پلان پې جوړېږي هغه زیانمنن دي او دغه زیانمنن باید په خپل پلان کې سړی ولري. تاسو د فساد له درکه کوم مواردو نه زیان وینئ یا هم تاسو په دغه پلان کې ځای کړی دی چې باید له هغې سره مبارزه وکړئ؟
ګورئ پخوا څه داسې اکثر بعضې رسنیو نه به تاسو موردلي چې هغه که زمونږ د اردو په چوکاټونو کې د جزو تامونو که هغه د تقررو که هغه د تیلو برخه وه که د لوجستیک برخه وه که د اقبالاتو برخه وه یو څه ناڅه رسنیو ته بعضې موضوعات وتل خو تر ډېره بریده پورې هغه په حقایقو باندې ډېر زیات استوار نه و. اوس زمونږ مسائل تقریبا مونږ ډېر حل کړي دي. مونږ اوس د فساد مخنیوی دومره لوړه پیمانه باندې کړی دی مونږ دا نه ردو چې په دفاع وزارت کې به دا غمیزه یا دا پدیده نه وي په مکمله توګه باندې مونږ کوشش کوو چې دا مکمل ختم کړو له منځه ویسو او د لپاره مونږ ډېرې کړنې کړي. د مثال په توګه اوس د دفاع په وزارت کې ټول چوکاټونه کمپیوټر په ذریعه باندې اسمبل شوي دي که هغه د تقرر دی که هغه د جزتامو د اکمالات دی که هغه د البسې دی که هغه د معاشونو دی دا مکمل بایومیټریک شوي دي. زه تاسو دا وایم چې زمونږ 99.9% مونږ په دې خپل گزارش کې خلکو ته هیوادوالو ته وړاندې کړ زمونږ 99.9% زمونږ ټول ځواکونه جزتامونه چې څومره دي هغه بایومیټریک شوي دي. یعنی یو وخت داسې هم خبرې کېدی چې خیالي ځواکونه شته په بعض ځایونو کې په بعضې پوستو کې په بعضې ولایتونو کې. اوس دا تشویش طرفه دی او ورځ تر بلې مونږ د دې دپاره کار کوو پلان کوو زمونږ تقریبا درې څانګې په دې باندې کار کوي.
یعنی تاسو خپل سرتیرو ته دا ډاډ ورکولی شئ چې نن ورځ په دفاع وزارت کې یو خیالي سرتیری هم نشته په داسې حال کې چې مونږ شکایتونه ترلاسه کړي هغه په دوو مواردو کې. یعنی دوه ډول خیالي سرتیری یو دا چې اصلا هغه تشکیل نشته په نوم د سرتیرو باندې یو لیست لري. بله خبره دا چې ځینې سرتیری چې مرګ ژوبله ورته رسیږي قرباني شوي دي دوی یعنی عملا په تشکیل کې حضور نه لري خو هغه لیست د شین هم دوی نه دي حذف شوي بلکې همدا اوس هم د هغو قربانیانو په نوم باندې یا ماشونه یا هم امتیازات اخیستل کېږي.
نه دا داسې نه داسې ما تاسو ته مخکې ویلي چې زمونږ اوس ټول ځواکونه څومره د اردو چوکاټ چې دی مکمل بایومیټریک سیستم باندې هر هغه سړی چې موجود دی تشکیل دغه بایومیټریک د دغه تشکیل پر اساس جوړ شوی دی. یو تن مونږ خیالي عسکر نه لرو نه بریدمن لرو نه افسر لرو او نه سرتیری لرو. یعنی یو تن هم اوس وجود نه لري چې کله تشکیل نه وي یو سړی بایومیټریک کېدی نشي او چې کله بایومیټریک نشي هغه ته د معاش ذریعه نشته ځکه هر څه په ماشین باندې اوس روان دي. نو دا شی اوس د دفاع په وزارت کې په مکمله توګه خاص کر د معاشاتو پیسې کې یا دا د خیالي ځواکونو پیسې کې دا بالکل وجود نه لري. تاسو دا
لکه څه خدا سیستم
دا خو زمونږ د تیر کال نه دا موضوع خو تقریبا د 2-3 کال نه روانو په فیصدي کچه باندې 40% او تقریبا داسې 40% او 50% په میاشتو پروبوار باندې دا موږ تقسیم کړو. یعنی دلته موږ یو هدف ټاکلو چې دغه ځواکونه په څومره وخت کې دا تقریبا د 50% په لوړه کچه زمونږ د تیر کال د لاسته راوړنو زیدلې.
خو لکه سیګار او ځینې نور راپورونه چې په دې اړه باندې تاسو فکر کوئ چې دا
ټول په دې موارد کې نه و؟ دا غیر راپورونه په نورو برخو کې وو چې هغه د خیالي ځواکونو پیسې کې او په د خیالي ځواکونو پیسې کې دا غیر راپور کې څه ډیر زیات داسې ویل شوی نه و.
خو راځو د دې نور موضوعات چې مثلا ډیرې زموږ اوریدونکي چې هغه هم د افغانستان دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي موږ سره اړیکه نیولې ده. دوی هم شکایتونه لري. یو له اساسي شکایتونو څخه دوی ته په وخت د مرستې نه رسیدل دي چې دوی کله کلابند وي په محاصره کې وي په وخت دوی ته تجهیزات نه رسیږي. دوی له ستونزو سره مخ وي تر دې پورې چې دوی حتی یا شاته کوي یا هم په محاصره کې دوی ته مرګ ژوبل رسیږي.
کورودان په وخت د کومکونو رسیدل موږ خو تل هڅه کوو چې حتی نوې وزیر صاحب د دفاع د هغه په یو بیانو کې همدا و چې پر وخت رسیدنه د شهید او د زخمي تر خاصه پاملرنه. موږ دا کار اوسه پورې کړی. تاسو ومنئ چې بله ورځ د بادغیس په جګړه کې تاسو شاهدان استئ. زموږ د دفاع وزارت یو تپیر اوچت کړی و او دلته په شفاخانه کې پروت و. موږ ته پس د هغه نه معلومیږي چې دا د ملي اردو افسر نه دی یا سرتیری نه دی، دا د پولیسو مربوط سړی دی. یعنی په دومره چټکۍ سره اوس موږ رسیدنه کوو. کله کله په بعضې مناطقو کې چې هغه موږ په تېره دوره کې د ژمي په وخت کې د ژمي په فصل کې موږ بعضې وخت مشکلات لرو که د هوا د لارې اکمالات وي دا موږ مشکل سره کله کله مخ شو. په بعض ځایونو کې موږ د غزنی کې حتی ونه توانې یو ځای ته موږ درې ورځې یا داسې په بدخشان کې هغه د هوا د وجه نه موږ دې سره مشکل. باقی نور موږ هیڅ ځای ته مشکل نه لرو. هر وخت وغواړو کم ځای ته چې د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه وغواړي لاړ شي عملیاتو کې کوس شي موږ مشکل نه لرو.
تاسو ویلي چې د هوا له لارې ځینې وختونه امکان لري په د مرستو په رسولو کې د تجهیزاتو په رسولو کې ستونزې وي. فکر نه کوئ د دې عامل دا دی چې د دفاع وزارت تجهیزات یا هم هلیکوپټر ځینې وختونه د شخصي کارونو لپاره استفاده کیږي؟
فکر
د چارواکو د انتقال لپاره داسې ډېرې موارد کې تاسو غواړئ زه به مستند تاسو ته وړاندې کړم. د چارواکو د لیږدولو لپاره د دفاع وزارت هلیکوپټر نه استفاده شوې ده. یو ولایت ته تللی دي هغلته ځینې داسې نورو مواردو کې چې حتی هغه چارواکی د دې وړ څه یا په هغه د صلاحیت لحاظه د دې وړ نه و چې باید د دفاع وزارت تجهیزاتو څخه استفاده وکړي او هلته بل ولایت ته انتقال
شي. داسې ده چې موږ یو رسمي دندې دي زمونږ، موږ شخصي دندې د هیچا نه اجرا کوو او موږ شخصي چارواکي هم چیرته نه انتقالو. کله کوم فاریاد ته خپل یو لیوات زو یا یو کنډکټ زو کوم بدخشان ته زو او مونږ د دې امکانات لرو چې د سیمې خلک هغه مخور وسی که هغه نور مشان وسی او مونږ د دې گنجائش ولرو هغه خلک مونږ د دې هواد خلک دي
په هر صورت چوي
دوی
باندې مصروف وي. اول ته بستا یو کنډک یا ټولای
نه داسې نه د دفاع وزارت وسایط کاغه د زمکې دي کاغه د هوا دي هدا کم شخص د پاره د استفادې وړ نه.
تاسو خبره کې تاسو حالت سفر کوي په دغه کې به مصرفیت داوي چې مثلا په تور د مثال تاسو یو ټیم د زین مخاور هم ځان سره اخلي بدخشان ته ځي خو دلته برعکس په فاریاب کې ډیر یو لوی شمیر سرتیری په محاصره کې دي او دوی ډیر جدي ارته فکر نه کوي دغه بوختیاوي د دې لامل ګرځي چې دوی د تلفات
شخصي سوق نه وړو خو موږ بدخشان ته اړتیا ده. موږ بدخشان ته اړتیا ده زو هلته به زموږ اکمالات به وي تجهیز به وي یا بس بل رسمي دندې په توګه ځو. نو هغه ځای نه که چېرته موږ کله خالي راځو نو دلته هیوادوال شته هغې په رابطه کوي موږ سره نو که زموږ دا تیاره خالي راځي دا هلیکاپټر خالي راځي آیا مناسب نه ده چې موږ د سیمې منطقې مخاور خلک ځان سره اوچت کړو که د دې خوا نه موږ کله ځو اکمالات کړو. دا کارونه موږ کړي دي او داسې د چا دپاره موږ شخصي تیاری په خدمت کې دي دوی ورکړي چې هلته زموږ تیاره مصروف شي او په نورو ځایونو کې داسې چرم نه دی. هر ساحه خپل یو تقسیمات لري. دا نه دی چې موږ داسې نه ده چې مونږ یو الیکاپټر دی یا دوه الیکاپټر دی یا لس دی او په ټول افغانستان کې هر ساحه باندې دا یو د تشکیل پر بنیاد باندې تقسیمات دی اکمالات داسې په خپل سر هیڅ هم داسې نه دي.
بیرته تاسو سره ګرځو ښاغلی عارف. آقای خورینی شما هم به برنامه خوش آمدین. به عنوان یکی از اعضا بلکه به عنوان رئیس کمیسیون امور دفاعی دوره 16 ولسی جرگه افغانستان، شما وظیفتان در حد اکثرش نظارت بر سیستم دفاعی وزارت دفاع افغانستان است و شما از این نظارت کردین. چقدر با گفته های عارف صاحب شما هم نظر هستین و تایید میکنین؟
سلام عرض ادب خدمت شما عارف صاحب، تمام نیروهای امنیتی افغانستان، قوای مسلح افغانستان که شب و روز به خاطر رفاه، آرامش، آزادی وطن خون میدن، جانهای شیرین خور میدن، برای از اونا سلام عرض ادب دارم. ما اکثر موارد که عارف صاحب گفتم من امروز از اونا هم نظرم. من یک آدم بودم که به دوره کاری خود به پارلمان کمتر شیشتم، ولی به خاطر نظارت، به خاطر راپورهایی که با ما می آمد، مشکلات هایی که از قلردوها می آمد، ما به اکثر نقاط افغانستان رفتم، از نزدیک دیدم، مشکلات دیدم. یعنی من خودم می خواستم فرا بروم، رسمی هم ما روان کرده بودن که ما بریم بعد از جنگ فراق، بعد از این که نیم فرار طالبا گرفت که باز پس شکست رو طالبا رفت. من 3 روز به ایراد بودم. ما با خاطر تایید صحبت عارف صاحب مهم بگم که تیارای هلیکوپترا به دسترس چی مانده نمیشد. ما 3 روز به میدان هر روز صبح میرفتم تا دیگره، چون عملیات ها بسیار شدید بود و قمانده صاحب قلردو برای ما میگفت که میبخشی وکی صاحب تو همونجا باش که چون تیاره ما به جنگ است، به غور است، به بادغیس است، به فراز، هر وقت که بیکار شد ما بعد از 4 روز رفتیم. 3 روز هر روز میرفتیم پس میامدیم، ولی نبود که ما خدای نخواسته جنجال کنیم امرای قمندان قلردو یا امرای بخش تکنیکی از اونا یا بخش مسافربری از اونا که میرفتن سفربری از اونا، به خاطر از اینکه ما میدیدیم که مشکلات زیادتر است. اما وقتی هم که اگر یک هلیکوپتر از فرا میآید طرف هرات، دیدیم که رئیس خدا بیامرزه، رئیس شورای ولایتی، 2 نفر از اعضای شورای ولایتی، بعضی از وکیلای ولایت فرا، تیاره چون طرف هرات میاد، امنیت راه نبود و تیاره آمد، تیاره سقوط کرد، او هم شهید شدن با سربازا ما، با پلوتا ما. ولی اینقدر تبلیغی که بر ضد اردوست، اینقدر خیانت به اردو نیست، چیزی که ما دید خودم
در هیچ سطح،
به این سطح که تبلیغات بر علیه است، این تبلیغات از طرف بیرونی است، از طرف استخبارات بیرون است، یک جنگ روانی بین اردو و مردم ساخت.
هدف از هیچ سطح به این معنا که در سطح رهبری پایانتر از رهبری، یعنی در هیچ سطح این مشکل وجود نداره.
اون تو نیست که بالکل نباشه، ما گفتیم هیچ تایید نمیتونیم که بگیم اصلا فساد نیست، اصلا خرابی نیست، به هر جای هست. به یک فامیل هم که اگه 5 تا بیادر باشیم همه به یک صد پاک درسخان تکمیل نیستن، ولی مشکلات هست در اکثر هدارات بخش کارهایی که کسایی که در هدارات شیشته هستن، به اینا شاید مشکلات داشته باشن، به خاطر تغییر تبدیلی، به خاطر به پیجنتون، شاید از سربازای ما داشته باشیم که 6 سال به یک جای ماندن، مثلا 8 سال به یک جای ماندن، چون قانون 3 سال است، باید 3 سال بعد پس تبدیل شود به یک ولایت دیگه بره، چون او وسیله نداشته، واسطه نداشته، کس این کارا شده. ولی در سطحی که از نان یک سرباز داده شه، از حق سرباز داده شه و حکومت هم قمندان قلردو امکانات داشته باشه، عسکرش به جنگ باشه، جنگ اونجا جنگ باشه، و چطور فکر مردم، این فکر ما باید بکنیم که چطور یک وجدان بیدار، یک وجدان یک قمندان برای از او اجازه میده که تیاره هلیکوپترش باشه، امکانات باشه، سربازم به ماسره باشه روان نکنه. ما به قندهار بودم، به قندهار به چی جنگ شروع شد، به یک از منطقه‌های از اونا به اوروزگان
شوز از ساعت 8 تا شو قماندان قول اردو تیاره نداشت. شیشته بود گریب. عشق از اون میرخ میگم من چی میکنم؟ دمک عسکر از اون زنگ میزد. میگفت که ما با محاصره هستیم. ما اینجا 28 نفر هستیم. برای ما 100 نفر 100 ما 200 نفر همه گروه سرخ طالب حمله کرده، توپ میزنه، آوان میزنه، ما امکانات و هرچی میزد نمیتونست برش.
علتی که چرا امکانات وجود نداشت و از ساعت 8 تا 3 تجهیز نشدن بدن میشه بپرسیم. یک شنونده داریم روی خط تلفن است. به برنامه خوش
اومدید. سلام عرض میکنم تمام کارکنان رادیو آزادی و میمونای عزیز شما.
زنده باشین. بفرمایید، به برنامه خوش اومدین.
بخیر باشین. ما گل محمد بسازی هستم. درد ملای که مفروضه هوایی هلمند لیوای هوای قندار مربوط به لیوای هوای قندار قوای قماندانی عمومی قوای هوایی هستیم. این همه جد مفروضه هوایی هلمند هستیم. اشوای وزیفه می کنیم و درد من انتخالات هستیم. صلات ما اینجا اینمی هست که ما کلمان فامیلدار هستیم. دیگه هستیم اینه سه ماه چهار ماه اینمی زده تا در دقیقه شش ماه ما سفری می کنیم. فامیلدار ماه مبارک رمضان آمده روان هستن. اینه سبا بخیر انشاءالله ماه مبارک رمضان میشن. اونال معاشای ما بسیار با مشکل مواجه هستیم که 15 در 15 میشه، 15 در 15 حواله میشه. این امروز میشه حواله، سبا میشه حواله. صورت ما اتفار ضعیف داریم. کاری از چهار رو پده فامیل خود روان کنیم، استفاده کنیم. امرا اینمی در وقت زمان همی تاریخ اول یا دو فیل و پنج نقاها قبول داریم حواله کنیم. اینا رو 15 میشده هنوزم جریان نداره. وقتی که بانه معاشم که حواله شد این هم صحبه آوره شد، صحبه کروپتی تا دیگه صحبه آوره شد، باید در روزمون در بانگ رفتنه میتونم بسیار بیروار دیسته. این همیره ما تقاضای ما اینه میشه که ما اول ما باید معاشم ما نواره شد، آدم فامیل خود براتانه.
بسیار ببخشین امینجا یک سوی تفاهم نشه. شما 3-4 ماه را هم یاد کردین، آیا از 3-4 ماه معاش دریافت نکردین و یا هم تاریخ معاشتان تاریخ درست نیست؟
نه، معاش دریافت میکنیم. معاش ما مشکل نیست، مگم در وقت زمانش حواله نمیشه. وقت زمانش حواله نمیشه فامیل خود مدنه که ما بمتایتم ضرورت داریم، بمیم خرکی ضرورت داریم. ما نمیتونیم این امره رساندهی کرده بخاطر که یکاد وقتش تیر میشه. باید تاریخای اول باید بر ما حواله شما ما برای فامیل خود برکنم. خود ما که از فامیل دور هستیم. این 15 در 15 20 در 20 حواله میشه. ما خود ما هم دمیم در شورا به هلمند همیجه وایفای وزیده میکنیم. مدر 12 ساله میشه ما در خدمت همی اردوی ملی هستیم.
بسیار جد تشکر. سلامت باشین. آخای عارف همینجا هستن، انشالله جواب خود دادن.
جناب بشردور صاحب ته سلامونه اونې کې هله د بز ما आवाज اوري. مون خو په عمومي توګه په ماشونو کې مشکل نه لرو. زدا اوس د راوتلم نو هتا یو تن زمونږ یو همکار ول چې زم بانک ته زم ما ماشه ولا شوې ده. دا د ماشونو سیستم اوس لک متفاوت داس دی چې دا د ماشين په سیستم اوس ولا کیږي. نن 15 تاریخ دی د مې، نو نن ماشونه والا شوی دی او حتی پرونه والا شوی دی. یو تعداد پرونه والا شوی دی، یو تعداد اوس والا شوی دی. زمنګ یو تعداد
په میلادي میاش باندې
او په میلادي دلته زمنګ یو لخت تفاوت راغله دی په ماشونه کې چې په خوا به دغه ماشونه په هجری شمسی باندې به والا کېدل، اوس دغه سیستم میلادي ته ورېدل. موږ یو سب مقروز یو د دې چې د 14-15 ورځو فرق دی چې په هغه باندې بحث روان دی چې اوس دغه ماشونه امغه هجری شمسی ته شي او کدا میلادي ته شي. خو تر اوسه پورې په همدې باندې چې د میلادي په 4 او 5 تاریخ باندې دا ماشونه هر وخت حواله شوې دي، په خو به دا موږ په هجری شمسی باندې حواله کول چې هغه 20 او 23 او داسې 29 درشم نمکه حتی کله کله په 13 او 19 شلم هر چا خپل ماش په شلم اغیسته. یعنی میاش به پوره نو ماش به والاو چون اوس دغه ټول سیستم ډیټابیس ته وړیده. دغه ډیټابیس مکمل په میلادي سیستم جوړ شوی دی. نو اوس موږ دا کوشش کوو چې هجری شمسی ته واړو. دلته دیو 12 ورځو تفاوت راځي. نو که چېرته موږ دغه 12 ورځو تفاوت راوویست مال خیر، نو بیا دا ماشونه په ماغه دریم او څلورم تاریخ باندې حواله کیږي. نو که تاسو فکر کوئ دی ورور مول چې ماش راځي، خو صرف نن 15 تاریخ دی، د دې محاسبه لس ورځې ده. لس ورځې مون کوشش کوو چې دغه لس ورځې حقوق هم دې ته یو ځل حواله کړو یا پر شاره وړو، نو دا مسله هم حل کیږي.
کور مودن یو بل اوریدونکو هم دی د کندهار څخه خبرونه تغرغ لس مهرباني وکړي.
بلې السلام علیکم. تاسو اوریدونکو ته ما د دفاع وزارت ته وایم چې دا پښتنه ده دا قرارګاوی چې په ولسوالیو په بندو کې پراتی دي او دې تخت امنیتی تدابیر هم خپل ځانو ته نیولي، سمې خادار یې پر ځان پر کارګاه راتاو کړي او خنډونه هم ډبونه جوړ کړي یې. پر هغه سربېره بیا پر کارګاه باندې حمله وشي، د نونه نفوسي کسان لري، تل کسه چا کسه پورې کسان مردو اردو ځوانان د اتلس کلنۍ شل کلنۍ دېرش کلنۍ پورې شهیدان چې دا خو یو لویه پاچیا ده. او بل په دا کلي کې چې دې عملیات کوي پر دښمن پر ځایو باندې، باید اول دې دغه کلي او دا ساحه ماتره کړي، د ماتره د لارې څخه باید دوی تصفیوي عملیات وکړي، نه د بمبار، نه د توپ، نه د ډزو څخه. هم به ملکي خونجیان یې، هم به د دښمن نیول کېږي، محکمې ته به ځي، په زندانو کې به زندان کېږي. د دغه وژنو مخه باید په دغسې ډول ونیسي. او د اردو څخه د نفوسي کسان چې دا باید ایستسي. دا یو لویه فاجعه ده چې زموږ تاسې ځوانان خاورې کېږي، مړه کېږي. دا تاثیر پر عام ولس پر ټولو باندې لري. دا باید دا ټکټ ډېر نظر وکړي.
ډېر زیاته مننه خغل عرف
کورودان د دوست محترم ته لکندار څخه. ګوري چې موږ کلم عملیات کوو، یو زموږ د جګړې درې مرحلې دي. یو زموږ د تصفیه اده، یو د دفاع برخه ده، او یو د تعرض برخه ده. نو موږ خپل هغه پلان پر اساس باندې موږ چې کله تصفیه یو د دې رور هغه دا و چې تاسو باید ساحه محاصره کړئ. ګوري اساسي مشکل دا ده چې موږ د یو دښمن سره مخ نیو، موږ دښمنان هم زیات دي د هیواد چې تاسو وینئ چې ډېر تروسي دلې دي چې نړیوال دلته د یو د بل د چتر لاندې او د حمایه لاندې دلته فعالیت کوي. زموږ یو مشکل همیشه په عملیاتو کې دی چې د ملکي تلفاتو مخنیوی دی، او دښمن تل هڅه کوي چې له ملکي خلکو ځینې استفاده وکړي. او زموږ دغه تصفیه عملیات کوي که هغه تعرضي عملیات وي هغه پڅ کړي. موږ تل سو ځله داسې واقعات راغلي. زموږ اساسي مشکل دا دی، اساسي مشکل چې ملکي خلکو ته تلفاتونه رسیږي. دویم دی رول ویلي د قرارګاو پیسې کوي چې هغه خودي حملې دي. دښمن په هر بڼه کوي، په هر ترتیب کوي، کوشش کوي چې زموږ دفاعي امنیتي ځواکونو ته او سرخوا کې د هیواد ته او سرخوا کې هیوادوالو ته په یو نه یو بڼه باندې تاوان ورسوي. دا حمله په دومره کچه نه دي، خو د تشویش وړ دی. زموږ ادارې دي، د کشف ځانګړي ادارې دي چې په دې برخه کې کار کوي. موږ ډېر خلک نیولیم دي، هغه بندیان هم دي او هغه حتی د محاکمو لاندې دي. دا تاسو کله کله واورې که زه تاسو دا وایم چې موږ په تیر کال کې 3,212 دوسیې جرمي څېړلې دي چې په دې کې دغه خلک هم شامل دي. دا نه چې دفاع وزارت لاس ته نظر ناست دی، په ټوله برخه کې کار کوي، په ټوله برخه کې مسؤولین دي، ریاستونه دي، معینتونه دي، موږ فعالیت کوو. نو د دې رور کور ودان چې د نور هم خپل هغه تشویش موږ سره یو دی، خو موږ په دې سکه فعالیت کوو، کار کوو. دا نه ده چې موږ همداسې ناست یو، بلکې موږ هر لحظه هر دقیقه موږ په هر ځای کې د کشف او د استخباراتو حتی د ضد استخباراتو برخې دي چې په هغه کې فدي فعالیت کوي. موږ ډېر خلک ونیول، رسنیو ته مو وښودل چې هغې د حملو پلانونه درلودل. همدغسې خودي خلک و چې دننه په چوکاټ کې نفوذي به ورته وایو چې هغې ځای په ځای شوي، او هغه موږ ونیول. اوس د محاکمو کې دي، هغه اوس د نظامی او ملکی محاکمو لاندې د هغې دوسیه جریان لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارف. یو موضوع بله ده چې کمزوری مدیریت تاسو څومره تاییدوئ؟
د دفاع
وزارت کې کمزوري مدیریت.
ګوره دا د جنگ میدان دی، د جنگ په میدان کې ناخوالې راځي، مګر موږ کمزوري مدیریت نه تاییدو. هر فرد زموږ د خپل سر په لاس کې نیولې، زمانه نیولې تر هغه سربازه پورې چې هغه په نادلي کې جنگيږي، او هغه سربازه پورې چې په فراو په هرات او په شندنو په انجیل کې جنگيږي، او که هغه په کونړ کې جنگيږي. دا موږ زموږ ځواکونه یو شی دی چې دا یو یعنی دا په زور او په جبر نه دی راغلي. دا خلک یو ځواک دی چې په خپل خوا خراغلی د دې خلکو نه متشکل اردو ده. نو په جنگ کې مشکلات وي، په عام حالت کې په پښتو کې موږ یو وطن لرو چې په جنگ کې
حلوا واخله
دا نشه. نو بنا ان په جنگ کې به مشکلات راځي، مګر دا د کمزوري مدیریت معنی به نه وي. د کمزوري مدیریت معنی نه دی. موږ هڅه کوو، هان کوو چې حتی موږ خپل هغه یو تن سرباز نه دی. زه تاسو وایم چې د فساد په اړه موږ تیر دوه میاشتې تر مخ، بلکې درې میاشتې تر مخ، موږ یو ځانګړی اداره چې هغه د سمعي شکایات یا د شکایتونو د اورېدو یو یو اداره مو جوړ کړ چې پاغه ک اته تنه دورځي دا اته تنه دورځي د سحر نه کینی تر هغه رسمیت وخت پورې مونږ کوشش کوو چې دا سړي شاته کو مونږ تر اوسه پورې تقریبا 15 ورځې مخکې پورې مونږ دواویا دوسیه یا دواویا قضیه چېډلې چې مونږ ته په ټلیفون کې خلکو رابطې کړي دي یعنی دفاع وزارت په هر برخه کې کوشش کوي چې هغه د فساد وي که هغه د نفوذي خلکو وي چې هغه ختم شي ما هو شو دی وطن کې وسول راشي
تر راتلونکي خبرونه تاسو په پاک الله سپارم الله مو مل
تشکر که با رادیو آزادی هستید.